اوریدونکو سلام، د ازادي راډیو د زه فرشته جلال زه یم او د نن ورځې وروستۍ پښتو خبري مجله ده چې تر شپږ نیمو بجو پورې د افغانستان او سیمو پر حالاتو به تاسو ته وروستۍ معلومات وړاندې کړو. نن سه شنبه ده، د عقرب د میاشتې لسمه نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت په خبري مجله کې به تر ټولو مخکې د استانبول د نوې غونډې له جریانه رپورټ درته وړاندې کړو. جمهور رئیس حامد کرزی نن د ترکیې د جمهور رئیس په منځګړیتوب د پاکستان له ولسمشر سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو خبرې کوي. ترکیې مقاماتو ویلي هیله من دي چې د دواړو هیوادونو مشران به په خپلو کې سپینې خبرې وکړي څو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې موجود بحران له منځه ولاړ سي. د دې ترڅنګ به ځینې نورو مسایلو ته هم کتنه کوو او د نړیوالو مسایلو په ترڅ کې به واوري چې په پاکستان کې د وسلوالو طالبانو پر فعالیتونو باندې وروستۍ تبصرې څه دي. خو اول احمد شیبر د دې سات مهم خبر وړاندې کوي.
په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان او پاکستان ولسمشرانو نن په استانبول کې سره ولیدل. امریکا د هلمند او کندهار له بزګرانو سره 15 میلیونه ډالر مرسته کوي. د قرغزستان نوی ولسمشر د مناسته هوایي اډې د بندیدو غوښتنه وکړه او د نړۍ په بازارونو کې اسهام راښکته شول. بشپړ خبرونه. د افغانستان او پاکستان ولسمشران په استانبول کې خبري کوي. ولسمشر حامد کرزی له آصف علي زرداري سره نن په داسې حال کې وکتل چې د ترکیې ولسمشر عبدالله ګل هم و. د دې لیدنې کتنې ترڅنګ د دغو هیوادو د پوځ مشرانو هم د افغانستان په اړه د استانبول تر کنفرانس مخکې نن سلام مشورې وکړې. افغانستان د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره ISI تورنوي چې د وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي. افغان حکومت له سپتمبر وروسته چې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني په خپل کور کې په کابل کې طالبانو وواژه د سولې خبرې ودرولې. افغان حکومت تور پورې کړ چې رباني هغو طالبانو وژلی دی چې مرکز یې د کوټې په ښار کې دی. پاکستان د طالبانو د ملاتړ تورونه ردوي او خپله تور پورې کوي چې پاکستاني طالبان له افغانستانه د خوندي پناه ځایونو په توګه استفاده کوي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه کوي. د افغانستان، پاکستان او ترکیې مشران دا خبرې د افغانستان په اړه تر سیمه ییز کانفرنس یو ورځ مخکې کوي. ټاکل شوې ده چې په دې غونډه کې سبا په استانبول کې د هند بهرنیو چارو وزیر SM کرشنا، همدارس د جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو د بهرنیو چارو وزیران او استازي هم ګډون وکړي. په روان خبرونه کې د ترکیې د غونډې په ارتباط تاسو ته مفصل رپورت وړاندې کوو. په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کراکر د هلمند ناوی ولسوالۍ ته ولاړ او هلته د هلمند او کندهار له بزګرانو سره د لسګونو میلیونو ډالرو د مرستې ژمنه وکړه. راین کراکر پرون د ناوی ولسوالۍ ته د هلمند له والي ګلاب منګل سره یو ځای ولاړ. ګلاب منګل وویل چې له افغان بزګرانو سره د امریکا د نویو مرستو لویه برخه به په هلمند کې او یو اندازه په کندهار کې ولګول شي.
د امریکا متحده ایالاتو سفیر ژمنه وکړه چې د راتلونکي یوه کال دپاره به 15 میلیون امریکایي ډالره یوازې د زراعت په سکتور کې په دې دوو ولایتونو کې مصرفیږي چې زیاته برخه یې په هلمند کې مصرفیږي.
د امریکا سفیر او د هلمند والي د ناوی په ولسوالۍ کې د امریکا له لوري یو شمېر پروژې هم ولیدې. په دې پروژو کې یوه هم د لمریز برېښنا پروژه ده چې کار یې نږدې دی چې بشپړ شي او بله په دې ولسوالۍ کې د 1.5 دوکانونو د جوړېدو کار دی چې په خلاصېدو دی. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د ملي اردو د تیرو 24 ساعتونو په عملیاتو کې 15 وسلوال مخالفان وژل شوي، درې ټپیان دي او 8 تنه مشکوک کسان ژوندي نیول شوي دي. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې راغلي چې دغه عملیات په کاپیسا، خوست، میدان وردک او کندهار ولایتونو کې ترسره شوي دي. خبر پاڼه وایي په وژل شویو مخالفانو کې درې تنه هغه وخت وژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. خبر پاڼه زیاتوي چې په لغمان او پکتیا کې ملي اردو ته یوه اندازه وسلې او مهمات هم لاسته ورغلي دي. د دغو عملیاتو پر مهال د ملي وردو یو سرتیری وژل شوی او 4 نور ټپیان دي. د ازادي راډیو خبرونه اوري. د قرغزستان د ولسمشر د انتخاباتو ګټونکي الماس بیکتمبایی فوای په قرغزستان کې د امریکا هوایی اډه ملت د غچ اخیستلو د بریټ لګوار سره مخامخوي نو باید تر 2014 میلادي کال پورې وتړل شي. اتمبایف چې د یکشنبې د ورځې په انتخاباتو کې 68% رایې خپلې کړې نن وویل د قرغزستان په دا ویاړ په برخه شي چې د 2014 میلادي کال تر نیمایي د مناسته هوایي اډې تړون له امریکا سره وکړي. امریکا له دې هوایي اډې په افغانستان کې له 2000 میلادي کال راهیسې د اکمالاتو لپاره استفاده کوي. روسیا هم په قرغزستان کې هوایي اډه لري. اتم بایف د روسیې د اډې په اړه څه ونه ویل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غوښتنه اکثریت له لیبیا وغوښتل چې لمځکي هوا ته او نورې وسلې له هغو زرګونو کسانو راغونډې کړي چې ترلاسه کړي دي. امنیت شورا رای ورکړي او د لیبیا له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دې وسلو د ټولولو لپاره اړین ګامونه واخلي. په ملګرو ملتو کې د نایجیریا سفیر چې د اکتوبر د میاشتې لپاره د امنیت شورا ریاست پر مخ وړ له رایو ورکولو وروسته د خپاره شویو رپورټونو تفصیل وړاندې کړ. نوموړی وویل دوزر ولس پریکړلیک د لیبیا لشکړو وروسته د وسلو د راټولېدو حکم کوي. په لیبیا کې د وسلو کوم ګواښ تشته هغه امنیت شورا درکړي. نو دا پریکړلیک د دې وسلو د ټولېدو لپاره پر یوې ستراتیژي ټینګار کوي. ټول ځکه هوا ته تغوندي او سپکې وسلې راغونډې شي. له دې سره به په سیمه کې د سولې له بهیر او د سولې له ټینګېدو سره مرسته وشي. د دې پریکړې وړاندیز روسیې کړی وو او ټینګار یې کاوه چې له دې وسلو سره دا ویره شته چې په افریقا کې ناکراری زیاتې شي. په تېره بیا چې د القاعده شبکې او د المغرب اسلامي ډلو په څیر خلکو ته په لاس ورشي. نړیوال اقتصادي بازارونه وروسته تر دې نن ولوېدل چې د یونان صدراعظم جورج پاپاندریو اعلان وکړ چې د داسې پلان تیار کړی دی چې د ایرو زون د اقتصادي مرستې لپاره په خپل هیواد کې ټول پوښتنه وکړي. د ایرو پیسو د چلن زون مشرانو تېره اونۍ موافقه وکړه چې آتن ته د دوهم ځل لپاره د 130 میلیارد ایرو په ارزښت پور ورکړي څو په دې ډول یونان د خپلو 50% پورونو غم وخوري. پاپاندریو وویل دی په خپل هیواد کې د اصلاحاتو لپاره د نړیوالو پراخې مرستې ته اړتیا لري. د اونۍ په ترڅ کې له یوې سروې داسې ښکاره شوه چې 80% یونانیان د دې پورونو له منلو سره مخالفت کوي. د یونان صدراعظم د دې ټول پوښتنې نیټه ونه ټاکله خو دا به په 1940 کلونو کې دوهمه ټول پوښتنه وي چې په یونان کې ترسره کیږي. د فرانسې د ولسمشر دفتر نن وویل چې ولسمشر نیکولاس سارکوزی نن د جرمني له صدراعظم انګلا مرکل سره په ټلیفون وروسته تر دې خبرې وکړې چې د یونان صدراعظم د ټول پوښتنې غوښتنه په خپل هیواد کې وکړه. بلورته د فرانسې په جنوب کې د نیس په شار کې په زرګونو مظاهره کوونکي سره راغونډي شي او ټاکل شوی ده چې نن د نړۍ د شلو صنعتي او شتمنو هیوادو د مشرانو تر غونډې مخکې مظاهره وکړي. د جیشل یا د نړۍ د شلو صنعتي او شتمنو هیوادو مشران به د پنځشنبه او جمعې په ورځو په نړۍ کې د ورو اقتصادي ودې او ویروسون اقتصادي ستونزو مسلې وڅېړي. مظاهره کوونکي پلان لري چې نن په نیس کې اعتراض وکړي. دوی له دغو مشرانو غواړي چې د اقتصاد پر ځای د خلکو ته لومړیتوب ورکړي. د دې مظاهرې تنظیمونکي وایي چې تمه ده 10,000 کسان به په دې مظاهرې کې برخه واخلي. کرملین په یو بیان کې ویلي دي چې د جنوبي کوریا ولسمشر لیم یونګ بیک به نن له ټاکلې جدول سره سم د روسیې له ولسمشر دیمیتری میدویدف سره وګوري او پر دوه اړخیزو همکاریو به خبرې وکړي. د روسیې رسنۍ وایي چې لی او د جنوبي کوریا د هیئت غړي به روسیې ته د خپل دوه ورځني سفر په ترڅ کې پر سوداګرۍ او د انرژۍ په اړه پر خبرو تمرکز وکړي. په ځانګړي ډول د روسیې له لرې ختیځې سیمې جنوبي کوریا ته د ګازو د پایپ لاین د غځولو مسله به یاده کړي. ټاکل شوې ده چې دا خبرې په سینټ پیټرسبورګ کې وشي. په دې ځای کې به نن وروسته د دواړو هیوادو ولسمشران د روسیې او جنوبي کوریا د اړیکو یوه عامه غونډه هم پرانیزي. د خبرونو پای.
د ماښام 6 بجې یو څه دقیقې سوې. په استانبول کې د افغانستان پاکستان د ولسمشرانو دوه په دوه غونډې پای ته رسیدلې او ویل کیږي چې اوس د دواړو هیوادونو مشران د ترکیې د جمهور رئیس په منځګړیتوب په خبرو لګیا دي. ټاکل شوی چې د دغو خبرو نتایج به ډیر ژر یو خبري کانفرنس ته اعلان شي. په خبرونه کې به په همدې مسله تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو. تاکل سوي سبا په استانبول کې د افغانستان د حالاتو پر نړیوال کانفرنس پیل سي. د افغانستان د ولسی جرګې دفاعي چارو کمیسون نن دغه کانفرنس ګډون کوونکو ته ځینی وړاندیزونه لرل.
اتخاذ سیاست مسالمت آمیز و عدم مداخله در افغانستان.
په دې خبرونه کې به واورئ چې په ولسی جرګه کې د کندهار وکیلانو په دغه ولایت کې په بیړه افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسولیتونو د سپارل کېدو له پلان سره مخالفت څرګند کړی دی. په دې خبرونه کې به پر نورو مسایلو هم رپورټونه درته وړاندې کړو خو کوم وخت ترلو. ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په جریان کې به مو په پرله پسې ډول اوریدلی وي چې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی نن په ترکیه کې دی او هلته یې د ترکیې د جمهور رئیس په منځګړیتوب د پاکستان د ولسمشر سره کتلی دي. د دغو دریو ولسمشرانو ترمنځ خبرې اترې لا هم دوام لري او ترکیې کارپوهانو هیله څرګنده کړې ده چې دواړه جمهور رئیسان به ولسمشر کرزی او جمهور رئیس آصف علي زرداري به سپینې خبرې وکړي او دا به د افغانستان پاکستان ترمنز د پرابطو کې موجود بحران لری کړی. د رپورټونو پر اساس په استانبول کې ولسمشر حامد کرزی د ترکیې له جمهور رئیس سره دوه په دوه کتل دي او بیا یې د پاکستان ولسمشر سره خبرې کړې دي. دا چې په دغو خبرو کې په کومو مسایلو ټینګار سوی او یا دا چې د دریو ولسمشرانو دغه درې اړخیزه غونډه پای ته رسېدلې که نه ده، په دې ارتباط به همدا اوس له استانبوله د پژواک خبري اژانس له خبریال قادر صدیقي سره یو غړی مجلس وکړو. صدیقي صاحب، پروګرام ته بخیر راغلی. او که ووایئ چې د استانبول کې د دریو جمهور رئیسانو خبرې اترې چیرته رسېدلې؟
دغه چې ما سلام نوم چې جام مو باندې دا که څنګه تاسو خبري یاستئ، نن په ترکیې په استانبول ښار کې د درې اړخیزه شپږمه غونډه روانه ده چې دا غونډه لکه څنګه تاسو خبري یاستئ په خپل څنګ سره په مهمو کې د یوه غونډه ده، خو څنګ سره څه داسې هدف څو برخې لري چې اوس مهال د یو جمع څلور دلته ولسمشر او څلور چارواکي چې هر ولسمشرانو هغه برخه روانه ده چې د ایمان فیضي په وینا په دې برخه کې په دې غونډه کې د منطقې د امنیتي همکاریو او په منطقه کې د اقتصادي همکاریو د پراختیا په موخه خبرې کېږي، خبرې روانې دي چې وروسته له څو دقو به دغه غونډه یو جمع پنځلس البته د هر هېواد ولسمشر او پنځلس نورو غړي به دولتي چارواکي په دې غونډه کې برخه اخلي چې د شاوخیا صندوقه هم دوام مومي. ایمان فیضي په وینا د ولسمشر ویان ایمان فیضي په وینا افغان حکومت غواړي چې د منطقې هېوادو په منځ کې دغه د استانبول کانفرانس د یو کانفرانس په توګه نه بلکې د یوې لړۍ د یو پروسې په شکل ادامه پیدا کړي او دغه ادامې دپاره یو نظارتي میکانیزم رامنځته کړي تر څو د منطقې هېوادونه یو له بل سره په خپله همکارۍ ته صادق اوسېږي او دغه میکانیزم چې رامنځته کړي دا به د نظارت بڼه ولري.
اوریدونکو، قادر صدیقي د پژواک خبري اژانس خبریال را سره له استانبول په ټلیفون باندې خبرې کوي او د ټلیفون په لاین کې یو څه د غږ کوالټي سمه نه ده، معذرت غواړو. خو په هر حال صدیقي صاحب، په د افغانستان څخه کوم په د هیئت کې کوم لوړ رتبه چارواکي شامل دي منفي جمهور رئیس حامد کرزی؟ نور څوک راغلي چې بیا د پاکستاني اړخ سره خبرې کوي؟
دا تر زه تاسو ته یو څه مهم غوړو مونږ واخلو چې د بهرنیو چارو وزیر ده، د هغه ولسمشر امنیتي سلاکار ده، د دفاع وزیر ده، د کورنیو چارو وزیر ده، لوی درستیز ده، دغه راز یو څه د کابینې نور غړي هم شامل دي.
کور دې ودان صدیقي صاحب، مننه. اوریدونکو، تاسو له استانبول څخه د پژواک خبري اژانس د خبريال قادر صدیقي څرګندونې واورېدې. دوی وایي چې په استانبول کې خبري اترې روانې دي او د افغانستان پاکستان ولسمشرانو او همداراز نور رتبه دولتي چارواکو سره کتلي دي، لا هم دوی خبري روانې دي. خو رپورټونه وایي چې په راتلونکي یو یا یو نیم ساعت کې به د یو خبري کنفرانس په ترڅ کې د نننیو مذاکرو نتایج څرګند سي او ټاکل شوی ده چې سبا ته په استانبول کې د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د افغانستان پر حالاتو په نړیوال کانفرنس کې برخه واخلي. په دغه کانفرنس کې لکه څنګه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي، اول په سیمه کې د امنیتي او سیاسي همکاریو پر پراختیا خبرې کیږي او دوهم د داسې لارو چارو پر رامنځته کولو خبرې کیږي چې پر اساس به د استانبول په کانفرنس کې شوي ژمنې او تعهدونه عملی سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په همدې ارتباط یو رپورت خپور کړی چې جزئیات به رضوان مراد وړاندې کړي.
په استانبول کې د ترکیې د ولسمشر په منځګړتوب د افغانستان او پاکستان ولسمشران په خپلو کې خبرې کوي. تمه ده چې د دې هیوادونو مشران به په خپلو کې په امنیتي، سیاسي او اقتصادي چارو کې په پراخې همکارۍ ټینګار وکړي. دا درې اړخیزه غونډه په استانبول کې د افغانستان په اړه سبا ته له نړیوال کانفرنس مخکې جوړیږي. تمه ده چې په دې کانفرنس کې د سیمې د څوارلسو مهمو هیوادونو مقامات او استازي راغونډ شي او د افغانستان لپاره له 2014 میلادي کال وروسته چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نیټه ده، د لارې یو عملي نقشه وټاکي. کې د کانفرنس ګډونوال به د افغانستان ملي حاکمیت ته په درناوي ټینګار وکړي او افغان امنیتي ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال او په دې هیواد کې به د سولې پروسې خپل ملاتړ څرګند کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر کرزی د استنبول په کانفرنس کې د یوې اعلامیې مسوده وړاندې کړي چې پکې به د سیمې د امنیت لپاره د همکارۍ نوې تړون پیشنهاد شي. د دې مسودې پر اساس د سیمې مهم هیوادونه به د افغانستان خپلواکۍ او ثبات لپاره ژمن وي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جاوید لودین ازادي راډیو ته ویل چې د همکارۍ د تړون د سولې پروسې لپاره مهم عنصر دی. د هغه په وینا د استنبول کانفرنس به په افغانستان کې او په سیمه کې هغو شعارونو ته چې له کلونو کلونو راهیسې د سولې په اړه ورکول کېږي حقیقي معنی ورکړي او هغه شعارونه دا دي چې د سیمې سوله د افغانستان له سولې سره تړاو لري، په افغانستان کې تروریزم او تاوتریخوالی په ټوله سیمه اغیز لري او افغانستان اړتیا لري چې له خپلو ګاونډیانو سره په ګډه دا ستونزه حل کړي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده بیا وایي چې د افغانستان د روانې جګړې د واقعي سیاسي حل لپاره دا ضروري ده چې د افغانستان د ټولو سیمو امنیتي چارې په بشپړ توګه افغان ځواکونو ته وسپارل شي. دی وایي په سیمه ییزه توګه د شخړې د سیاسي حل پرته به افغان ملي اردو له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو سمدستي وروسته له منځه لاړه شي. اوس مهال داسې هیڅ نښې نښانې نشته چې وښایي افغانستان به وتوانېږي له 2014 میلادي کال وروسته په خپلو پښو ودرېږي. نوموړی وایي یوازینی او دوامداره شرط دا دی چې د سولې خبرې دوام وکړي. هغه وایي ټولې مهمې خواوې باید راغونډې شي او خبرو ته کښېني. دغه راز د کابل پوهنتون د اقتصاد استاد حمید فاروقی وایي چې د سیاسي انتقال د پروسې لپاره دا ضروري ده چې د افغانستان اقتصاد هم په دوامداره توګه وده وکړي. ټاکل شوی چې د استنبول کانفرنس وروسته د روان کال په دسمبر میاشت کې په جرمني کې د افغانستان په اړه لوی نړیوال کانفرنس جوړ شي چې پکې به د نوي هیوادونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو شاوخوا سل پلاوي ګډون وکړي.
د استنبول د نننیو غونډو نتایج به شایي په یو بل ساعت کې په خبري کانفرنس کې اعلان شي. ترکی مقاماتو هیله څرګنده کړې ده چې د جمهور رئیس حامد کرزی او د آصف علي زرداری ترمنځ دغه خبري اترې به سپینی وي او د افغانستان پاکستان ترمنځ د موجود کړکېچ په لرې کولو کې به مرسته وکړي. د استنبول له کانفرنس څخه څه توقعات موجود دي؟ په دې ارتباط د افغانستان په ولسي جرګه کې نن خبري سوي دي. په څو دقیقو کې به هغه رپورټ هم درته وړاندې کړو.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي راډیو کې.
د افغانستان د ولسي جرګې دفاعي کمیسون نن په یو غونډه کې خپل وړاندیزونه د استنبول د کانفرنس ګډونکوونکو ته وړاندې کړل. دا چې دوی په دغه وړاندیزونو کې په کومو ټکو باندې ټینګار کړی دی، له کابل به یې د حمید مومند پر رپورټ کې واوري.
د ولسی جرګې دفاعي کمیسون په دې باور ده چې د استنبول سیمه ایز کانفرنس د افغانستان په اړه له جوړ شوو پخوانیو کانفرنسونو سره توپیر لري او دا ناسته به د بند دویم کانفرنس ته د تګ لپاره لاره اسانه کړي. د دې کمیسون مشر شکر بارکزی د استنبول له کانفرنس څخه یو ورځ مخکې د سې شنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د دې ناسته ګډونوالو ته ځینې سپارښتنې هم وړاندې کړې. د میرمن بارکزی په وینا د سیمې هیوادونه باید د بند دویم نړیوال کانفرنس لپاره په یوه ګډه اجنډا او ګډ لیډلوري هم موافقې ته ورسیږي. د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسون مشر د استنبول ګډونوالو ته په خپلو سپارښتنو کې ځینې ټکي داسې په ګوته کړل.
اتخاذ سیاست مسالمت آمیز و عدم مداخله در
امور د سوله ای سیاست خپلول او د افغانستان په چارو کې نه لاسوهنه، د متقابل درناوي او د افغانستان له ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب د اصولو رعایت، له دوه مخو او زیان اړوونکو سیاستونو ډډه کول، د تروریزم او سیمه ایز افراطیت په خلاف روانه مبارزه کې همغږي، د ګډو اقتصادي، کلتوري، سیاسي او ټولنیزو ګټو پیژندګلوي، په افغانستان کې د سولې له بهیر ملاتړ، هغه مسایل دي چې باید په پام کې وساتل.
په دې اعلامیه کې د استنبول ګډونوالو ته دا سپارښتنه هم شوې چې باید په افغانستان کې د ناټو د حضور په اړه د سیمې د هیوادونو اندېښنې پای ته ورسول شي او د غونډې ګډونوال باید شو پریکړو ته ژمن پاتې شي. بل لور ته د سیاسي چارو کتونکي بیا هم د دې کانفرنس پایلو ته د شک په سترګه ګوري او وایي که څه هم افغان حکومت ورته زیات هیله مند دی، خو دوی داسې څه نه ګوري. وحید مشته په دې باور ده چې دا هم د تیرو کانفرنسونو په څیر یوه هڅه ده چې د ده په وینا د افغانانو په ژوند به کوم اغېز ونه کړي.
چې مونږ د افغانستان د حکومت خبرې واورو او هغه باندې باور وکړو نو دا کانفرنس به ډېر موثر وي، ځکه چې وایي چې په دې کانفرنس کې هغه هېوادونه چې د افغانستان فشار فکوسي وهي به تر فشار لاندې راځي، او دا هڅه کېږي چې د افغانستان د ګاونډیانو او د سیمې هېوادونه به د افغانستان په سولو کې لاس وکړو. البته دا یو امید دی، پخوا هم داسې کانفرنسونه جوړ شوي وو په همدغه مقصد لپاره، خو نتیجه چې مونږ تمه درلوده هغسې ونه شوه. بیا هم په دې کانفرنس کې زه دا باور نه لرم چې ډېر مثبت تغییر مونږ په افغانستان کې وګورو.
په ورته وخت کې ځینې لویدیځ ډیپلوماټان هم په دې باور دي چې په سیمه کې موجودو ستونزو د پام سره له دې کانفرنس زیاته تمه نشي کېده، خو د دې برخلاف افغان مشران بیا هیله مند دي چې په دې ناسته کې به دوی په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګښت لپاره د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو څخه نوې ژمنې ترلاسه کړي. د استانبول کانفرنس د چهارشنبه پر ورځ پرانیستل کېږي چې پکې د سیمې او ګاونډ د هیوادونو سربیره د نړۍ د سترو هیوادونو استازي هم برخه اخلي.
په همدې ارتباط به د ازادي راډیو پر ویب سټ باندې تاسو پوره معلومات ترلاسه کوئ، www.azadiradio.com. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی او آصف علي زرداري نن په استانبول کې په خبرو بوختي. وروسته به په خبرونه کې واوري چې یو شمېر څېړونکو په دې باور دي چې له بنسټ پالو ډلو سره د پاکستان د حکومت اړیکې دومره ژور او ټینګ دي چې دغه هیواد حاضر دی چې د امریکا د متحدو ایالاتو فشارونه وزغمي خو د دغو ډلو پر ضد اقدام نه کوي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په ولسی چرګه کې د کندهار وکیلانو نن په دغه ولایت کې په لنډ وخت کې د افغانستان امنیتي ځواکونو ته د نړیوالو قواو څخه د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال له پلان سره مخالفت څرګند کړ. یو شمېر وکیلانو د وویل چې تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا نه لري چې په خپل مټ د دې ولایت امنیتي چارې سمبال کړي. دوی اندیښنه څرګند کړي چې که د امنیت مسؤلیت په دوهم یا بل پړاو کې د کندهار یا د دې ولایت د ځینو برخو مسؤلیتونه افغانانو ته وسپارل شي، نو په هغه پرمختګونو چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې په دې وروستیو کې ترلاسه شوي دي کېدای سي دغه پرمختګونه له خطر سره مخامخ شي. په همدې مثلا نوریاس نوري په ولسي جرګه کې د کندهار له استازي او د ولسي جرګې له دوهم رسیال خالد پښتون سره مرکه لري.
پښتون صاحب، تاسو ول له دې سره موافق نه یاست چې د امنیتي مسولیتونو د لیکت په دوهم یا په بل پړاو کې د ټول کندهار یا د دې ولایت د ځینو برخو امنیتي مسولیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي؟
په مشخص ډول زه د ټول ولایتونو چې هلته امنیتي وضعیت تر خپل حد زیات خراب ده، لکه لوی کندهار، لکه خوست، کونړ او ځینې نورې داسې منطقې چې هلته امنیتي وضعیت خراب دي، د اوسه پورې زموږ ملي اردو او ملي پولیس د دې توانایي نه لري چې دوی وکولای شي په تنهایی سره د دغه منطقې امنیت خوندي کړي. په خاص ډول د کندهار پاکله چې موږ د کندهار وکیلان یو موږ محققینو چې موږ سره خبرې کړې دي، د هغوی ډېره دا وه چې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو څو کالو کښې په کندهار کې په مشخص ډول لاسته راغلي دي، خدای مکړه چې هغوی د لاسه لاړې نه شي.
پښتون صاحب، خو په افغانستان کې د ناتو عمومي قومندان جان الن ویلي چې د امنیتي مسولیتونو د لیږد استراتیژیکي بدلون راوستی دی او وایي چې دا به عقلاني نه وي چې موږ د ناکرارو د ډېرو ناکرارو ولایتونو د کندهار په شمول البته د امنیتي چارو مسؤلیت وروستۍ مرحلې کې افغانانو ته وسپارو، بلکې بهتره به دا وي چې د امنیتي مسؤلیتونو په دوهم او نورو پړاوونو کې په لومړیو مراحلو کې د ناارامو ولایتونو امنیتي مسؤلیتونه هم افغانانو ته وسپارو، ځکه چې په دې ولایتونو کې د ناتو تر مشرۍ لاندې کافي ځواکونه وجود لري او هغوی کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي.
د دې کار موږ مخالف نه یو، په نهایت کې موږ دا غواړو چې یو ورځ به دغه مسؤلیتونه افغاني امنیتي ځواکونو ته تسلیمېږي، او دا نه یوازې زموږ بلکې د ټول افغانستان د خلکو غوښتنه ده. لیکن موږ په دې کې یو شرط درلودی چې تر هغو پورې چې هغه ځالې د مخالفینو د تروریستانو چې په همسایه ملکو کې موجودې دي هغوی د منځه ولاړې نه شي، او یا د هغو ملکو مشرتابه ته قناعت ورنکړل شي چې هغوی په دې لار کې یو هماهنګي په وجود راولي، او د دوی تمویل، تجهیز، تربیه او مالي مسایل یې بند نه کړي تر هغه وخته پورې دا خلک په دغو منطقو کښې په مشخص ډول کندهار چې د پاکستان سره یو تړلی ولایت دی، قیر سړک لري او هر ورځ د زرهاو انسانان تګ ورتګ کوي، او موږ وینو چې د طالبانو د شروع څخه د څلور نوي کال څخه بیا تر نن ورځې پورې کندهار د دوی د تمرکز نقطه ده، د دوی مرکزیت هلته تشکیه دی او هلته یو تعداد خلک هم ورسره ملګري و په شروع کې ورته حالت دې ته رسېدلی دي چې دا حالت تقریبا تر یو ځایه په کنټرول کې راغلی دي. موږ فقط یو بیره لرو چې هغه لاسته راوړنې چې په تیرو څو کالو کښې دوی جامې ورسره جفت د افغانستان امنیتي ارګانو په لاسته راوړي دي چې خدای مه کړه هغه د لاسه ورکړو.
پښتون صاحب، خو که چیرې اوس چې هلته په کندهار کې کافي امریکایي عسکر موجود دي، د جان الن خبره هم به بې ځایه نه وي که چیرې دغه امنیتي مسؤلیت خپله افغانانو ته په کندهار کې سپارل کېږي. کیدای شي چې دا یو ازموینه وي. آیا کوای سي چې افغان امنیتي ځواکونه د کندهار امنیتي چارې سنبالې کړي، او که چیرې نشي کولای خو د ناتو ځواکونه موجود دي، کوای شي ملاتړ وکړي؟
بالکل بالکل، په دې مسله کې موږ مشکل نه لرو، ځکه تاسو اوس هم وینئ، موږ شاهدان یو چې اوس هم تر ډېره ځایه پورې خپل افغاني ارګانونه خصوصا په ښار کې هره واقعه چې پېښېږي زموږ افغاني ارګانونه هغوی ته رسیدګي کوي. زموږ ډېره دا ده هغه اطرافو کې یا په خپل ښار کې چې کوم عملیات جامعه کوي او خصوصا د مخالفینو په وړاندې یې کوي او یا په ځینو ژیرو پرتو منطقو کې یې کوي، موږ د دې څه ډېره لرو چې که دوی دغه واک و امنیتي ځواکو ته وسپاري او دوی د هغو عملیاتو څخه ځان ګوښه کړي، په هغه صورت کې د مخالفینو تعداد ډېریږي، مورال اخلي، خدای مه کړه چې دغه لږ سرورنې لاسته راوړي د لاسه ورنه.
د ولسي جرګې دوه مرستیال خالد پښتون.
خبری مجله اوري.
جمهور رئیس حامد کرزای او آصف علي زرداري نن په استانبول کې خبري کوي. دغه د دې بحث هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د موجودو سیاسي لانجو لرې کول دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر تر وژل کېدو وروسته د افغانستان پاکستان ترمنځ اړیکې خړپړ سوي دي او د امریکا پر پاکستان فشار راوستی چې په خپله خاوره کې د وسلوالو مخنیوی وکړي. خو یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې له بنسټپالو ډلو سره د پاکستان د حکومت اړیکې دومره ژور او ټینګ دي چې دغه هیواد حاضر دی د امریکا د متحدو ایالاتو فشارونه وزغمي، خو د دغو ډلو پر ضد اقدام نه کوي. څېړونکي وایي د قبایلي سیمو خلک په دې باور دي چې کلي او کورونه یې په سیمه کې د حقاني د شبکې په خاطر د امریکا په توغندیو ویشتل کېږي، او دا په داسې حال کې ده چې د دغې شبکې مهم کسان د پاکستان په سترو ښارونو کې اوسي. نیویورک ټایمز په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی چې جاناقا الکوزی به یې جزئیات وړاندې کړي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن پاکستان ته په خپل وروستي سفر کې له دغه هیواد څخه وغوښتل زیار باید وباسي چې د حقاني شبکه د افغانستان د سولې د خبرو میز ته کینوي، او یاد یې په قبایلي او سرحدي سیمو کې د دغه ډلې د وسلوالو پر ضد جګړې کې همکاري وکړي. زیات دلایل موجود دي چې د امریکا متحده ایالات باید له پاکستان څخه په دې اړه ناهیلي شي. تر ټولو مهمه خبره دا ده د حقاني شبکې مشران په قبایلي سیمو کې ژوند نه کوي چې هلته دې ورباندې امریکایي ځواکونه حملې وکړي. د دې ډلې مشران د اسلام آباد او نورو سترو ښارونو په شاوخوا کې په عصري او امنو کورونو کې ژوند کوي، او امریکا یې باید په هماغو ښارونو کې پوښتنه وکړي. نیویورک ټایمز رسپانې د قبایلو د یو مخور او قومي مشر خبره راخیسته چې وایي امریکا هم فکر کاوه چې اسامه ابن لادن د پاکستان په قبایلي سیمو کې ژوند کاوه. دا سیمې د بې پیلوټ الوتکو په حملو وران کړې، خو وروسته نوموړی اسلام آباد ته نږدې ووژل شو. دا مهال د حقاني شبکې مشران هم په هماغه ډول د پاکستان په سترو ښارونو کې ژوند کوي. ورځپاڼه لیکي د جولای میاشت کې د حقاني دارالعلوم مدرسې د فراغت په مراسمو کې چې افغان او پاکستاني ملایان ورڅخه فارغېږي، د حقاني د کورنۍ یو شمېر مهم غړي د څو ساعتونو لپاره حاضر ول، او د پاکستان استخباراتي ادارې ISI پوره څار او امنیت ساته. دا مشران له څو ساعتونو وروسته په هغو عصري موټرو کې چې د اسلام آباد نمبر پلیټونه یې درلودل له مدرسې څخه ولاړل. چړونکي وایي د حقاني شبکې غړي په پاکستان کې سرې سترګې ګرځي، ځینې وختونه عربي هیوادونو ته سفرونه کوي، او د حج په مراسمو کې ګډون هم کوي. د حقاني دارالعلوم د فراغت په مراسمو کې د جلال الدین حقاني ورور خلیل حقاني هم لیدل شوی. نوموړی د مدرسې لپاره په عربي هیوادونو کې چندې هم راټولوي. د خلیل حقاني نوم د فبروري میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په تور لیست کې داخل شوی و. د حقانی دارالعلوم د فراغت په مراسمو کې له خلیل حقانی سره د جلال الدین حقانی دوه زامن هم ملګري ول. د امریکا په پرنسټن پوهنتون کې د تروریزم پر ضد د مبارزې کارپو وحید براون چې د حقانی شبکې په اړه څېړنه کوي وایي خلیل حقانی او د جلال الدین حقانی بل ورور ابراهیم حقانی چې د دغه شبکې لپاره د پیسو راټولولو ډېر مهم کسان دي په اسلام آباد کې ژوند کوي. د براون په وینا د حقانی شبکې زیات شمېر غړي د پاکستان په خارونو کې ژوند کوي او د ویکی لیکس په افشا شوو اسنادو کې هم ښودل شوي چې ابراهیم حقانی عربي هیوادونو ته آزادانه سفرونه کوي او په تیر اوړي کې له امریکایي چارواکو سره په خبرو کې هم ګډون کړی و. څېړونکي دا هم وایي سراج الدین حقانی چې د دغه شبکې د مشرتابه لپاره به د خپل پلار ځای ونیسي د شبکې یو مهم پوځي مشر دی او په خیبر پختونخوا کې آزادانه تګ راتګ کوي.
د ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت خبري مجله پښتو خبري مجله پای ته ورسېده. زه فرشته جلال زیمو په لویه لاس.